او ګورې الله تعالی فرمایي اولم تکونو آیا ولی تاسو نه وای اقسمتم من قبل
قسمونه بخوړل تاسو د دینه مخ کی
ما لکم من زوال چې زمونږ د پاره خو څه زوال نشته یعنی ضروری نه ده چې د خولې په ذریعه قسمونه خوړل چې زه قسم خورم چې څه زوال نشته د دې مطلب دی چې څه زوال به نه راځي یعنی دا هر صبح همیشه دغه شان روان وي نه به زما نه پیسه ځي نه به زما سټیټس وي یعنی دا ژوند چې زما څنګه روان دی نو هم دغه شان به روان وي نو تاسو به قسمونه خوړل د دې نه مخکې چې زما د پاره خو څه زوال شته دی نه کو بنده په خوله ونه وایي لیکن داغو د رویه نه پته لګي چې داغو څنګه رویه ده چې دا ژوند به چېرته هم نه ختمیږي دا د انسان د عمل نه پته لګي تاسو خو په ژوند کې د 10-15 کالو پلانینګ کوئ لوی لوی دعوې به دي کولې چې هیڅ هم نه کیږي دا هسې د ملانو خبرې دي د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته تاسو خو دنیا پرېښودل نه غوښته او تا خو چېرته سوچ کړی نه و چې د دې نه تلل دي چې کله د انسان ژوند داسې وي لکه چې زه خو د دې ځای نه تلو واله نه یم او چې اوږدو اوږدو پلانینګس کوي نو هغه بیا کله سوچ کوي چې زه به ځم د زوال مطلب دا دی چې دا به چېرته هم ستا د لاس نه نه ځي دلته کې به اوسو دا موږ چې په دې ژوند کې پلانینګ کوو نو په هغې کې چېرته دا هم وي چې موږ به د دې دنیا نه ځو یعنی دا موږ چې لوی لوی پلانینګونه کوو د 10-15 کالو نو چېرته موږ دا سوچ کړی چې موږ به هم د دې دنیا نه ځو چېرته دا خبره ذهن نه راځي پلانینګ ډېر اوږدو اوږدو کوو او دا راته پته نه وي چې د مرګ فرشته مو په سر باندې ولاړه ده چېرته موږ خو داسې نه اوسېږو چې دا زموږ مستقل د اوسېدو ځای دی او دا اخیرت سو پلانینګ مو نه وي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او اوسېدلی وی تاسو د هغه خلکو په کورونو کې چا چې ظلم کړی و په خپلو ځاننو یعنی تاسو دې خبرې ته چېرته سوچ کړی دی چې دا تاسو چې په کوم ځای کې اوسېږئ نو دلته مخکې ډېر قومونه راغلي وو او هغوی تباه شول د خپلو ګناهونو په وجه تاسو چېرته دې ته سوچ کړی دی او ستاسو څه خیال دی چې ستاسو سره به هیڅ هم نه کېږي ستاسو نه مخکې خو هم دلته کې خلک اوسېدل د هغوی قصې ستاسو په وړاندې دي وتبين لكم كيف فعلنا بهم او واضح شو ستاسو د پاره چې دا غوی سره موږ څنګه معامله کړی و سو شوی و دا غوی سره قوم ثمود هلته آباد و دا غوی مثالونه دي قوم عاد و قوم لوط و د ټولو په باره کې دوی اورېدلی وو وضربنا لكم الامثال او بیان کل موږ ستاسو د پاره مثالونه ټولې خبرې مو تاسو ته وکړې بیا هم تاسو نه پوهېږئ تاسو تاریخ نه دی کتلې هغوی ټول هلاک شول ځکه چې هغوی هلته ظلم کړی و نن هم موږ د ځینو قومونو ډاکومنټریز ګورو چې هغوی څنګه څنګه ځایونه تعمیر کړي وو انسان حیران شي چې کله هغوی میوزیمز ته لاړ شي بیا انسان سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر تهذیب یافته خلک و سیویلایزد خلک و دا څه شول له دوی سره د هغوی صحیفې وګورئ خلک ورته حیرانېږي چې هغوی دا هر څه څنګه جوړ کړي وو او دا غوی دا انجام نه هم څوک عبرت نه حاصلوي دا سوچ هم نه کوي چې دا کوم ځای موږ اوسېږو دلته مخکې نور خلک اوسېدل یعنی دا سوچ هم نه کوي چې دا کوم ځای کې موږ اوسېږو نو دلته کې مخکې نور خلک اوسېدو خو هغه ځایونه چا نه وي لیدلي نو کوم ځای کې چې موږ اوسېږو زموږ نه مخکې دلته کې نور خلک آباد وو د کله راشي چې دا دنیا جوړه ده څومره قومونه راغلل او تیر شول نن موږ په دې باندې اوسو زموږ وار دی پی او زموږ نه پس به نور خلک راځي او داغوی وار به وي بیا او داغوی نه پس به بیا نور خلک راځي او زموږ خیال دی چې اوس موږ راغلي یو نو موږ به د دې ځای نه نه ځو
وقد
مکرو مکروهم وقد مکرو مکروکم وعند الله مکروهم او بهشکه هغوی چال اوچلو چا دا کوم تیر قومونه چې وو هغوی غټ غټ سازشونه وکړل د پیغمبرانو خلاف او د ایمان والو خلاف د هغوی د تنګولو دپاره هغوی ډېر تدبیرونه وکړل وعند الله مکروهم او د الله سره دی د هغوی چال یعنی د الله نه د هغوی هېڅ هم پټ نه دي د هغوی ټول ریکارډ موجود دی چې هغوی څنګه څنګه چالونه چلولي وو که داغوی چالونا دیر هم مضبوط وی لیکن و این کان مکروهم لی تزول منه الجبال او نو داغوی چالونا چی اخوزیگی داغی سراغونا او که دا این مطلب چری واقعستی شی زکا چی دا این دو مطلب دی دا این کل مطلب نرازی او کل داغی مطلب کچری او که دا این مطلب کچری واقعستی شی یعنی کچری هاگوی داشی سخت چالونا چلوله وی چی دا دی سراغونا اخوزی نن منوائیو چی میڈیا دا چی نیگیتیو پراپیگنڈاز کوی فلانه دا سی چالونا چلوی دا اسلام خلاف نو دا خبر یاد او ساتی دا سو پاول دلبانی خو نکیگی پا تیر زمانه که هم دا مؤمنانو خلاف دا پیغامبرانو خلاف چالونا خلکو چلولی دی ایوین دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم خلاف او داغو دا قتل کولی هم کوشش کرده و اغوی با پپتا بانی چالونا چلول لیکن الله تعالی تا داغوی دا پلاننگ پتا وطولا او داغوی پلاننگ دیر سخت و چی داغی سر با غرون رقیدل غرد قد چالونا بای چلول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لیکن الله تعالی دا سی مگنی چا غد اخپل وعده خلاف کوی دا اخپل رسولان سر سو عده دا الله تعالی دا رسولان سر چی رسولان بغالب رازی دا الله مدد د ایمان والو سره وی دا سی سوچ مکه وای چې الله به خلاف وکړي چې الله به خپل وعده نه واپس چې الله تعالی به خپل وعده نه واپس شي نو دا سی نه کیږي ان الله عزیز ذو انتقام الله تعالی یو بل وعده کړی وا سو وعده دا الله تعالی یو بل وعده سو وعده ده چې قیامت برازي او د هر کس به حساب کتاب کیږي او هغه د خپل وعده خلاف نه کوي نو الله عزیز دی غالب دی زبردست دی او داغه سره پوره طاقت او قوت دی ګوره یو بندوي او هغه بدله خستل غواړي او بیا هغه او بیا داغه سره دومره پاور نه وي کیدی شي چې داغه سره صلاحیت نه وي لیکن دلته راغلی دی انتقام د دې مطلب دی چې هغه د انتقام اخیستو پوره طاقت هم لري نو دې مطلب دی چې هغه کله هم وغواړي نو هغه انتقام اخیستی شي بدله اخیستی شي او هغه به ضرور د پیغمبرانو د دشمنانو نه انتقام اخلي چې څوک هم هغوی تنګوي نو هغوی به ضرور نیولې کیږي یوم تبدل الارض په کومه ورځ چې بدله شي دا ځمکه سوای د هغه ځمکې نه یعنی یوه بله ځمکه به راوړی شي هغه به کوم ځمکه وي د دې په باره کې په بخاري او مسلم کې حدیث دی فرمایلی شوی دی چې دا تکه سپینه به وي لکه څنګه چې د معدې غونډه ډوډۍ وي چې په هغې به نښه او نشان نه وي او نه به په هغې باندې او نه به هغه ښکته او بره وي په مسند احمد کې دی حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د دې آیت په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و نو هغه وخت چې هغه وخت به خلک چرته وي یعنی چې کله ځمکه بدلیږي نو هغه وخت به خلک کوم ځای وي چې کله ځمکه بدلیږي خلک به بیا چرته ځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په پولیسرات باندې به وي الله اکبر او عمر بن میمون فرمایي چې دا ځمکه به د تکې سپینې معدې د تیکې په شان وي چې په هغې به نه وینه بهېدلی وي نه به پیسو خطا شوي وي نظرونه به تیز وي ټول خلک به خپیاب لیختې او لغړ جسمونه وي او ولاړ به وي د هغوی خوله به د لګام په شان وي د یو اس په خوله کې چې کوم لګام وي داسې خوله به وي داسې ځمکه به وي چې چرته به په هغې باندې قتل نه وي شوی او نه به په هغې باندې څه ګناه شوی وي والله عالم چې کله اولنۍ زلزله راشي او ځمکه همواره شي کیدی شي چې دا ځمکه وي او د دې نه پس بیا بله ځمکه وي او ځمکه به څنګه بدلیږي والله عالم ځکه چې دلته کې راغلی دي چې نه به پې قتل شوی وي او نه ګناه نو په دې ځمکه خو ډېر قتلونه او ګناهونه شوي دي نو والله عالم چې هغه به دا ځمکه وي او خو بله به وي به هر حال هر یوه ځمکه چې وي نو هغه به د سپینې معدې په شان وي او په یو بل مرفوع روایت کې راځي چې سپینه ځمکه به وي نه به په هغې باندې د وینې یوه قطره بهېدلې وي او نه به په هغې باندې د ګناسو عمل شوی وي، او دا هم راځي چې د سلورو په شان به سپینه وي. نو په کومه ورځ چې ځمکه بدله شي او اسمان هم بدل شي. په یو بل روایت کې راځي د عبدالله بن مسعود چې د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه د اور شي، د دې شاته به جنت وي، د هغې نعمتونه به د بهر نه په نظر راځي، خلق به په خپلو خولو کې ډوب وي او لا به حساب کتاب نه وي شروع شوی. د انسان خوله به اوله د قدمونو پورې وي او بیا به ډېره شي، نو پوزې ته به راورسي، او د سختۍ او د ویرې او ګبراهټ د منظر په وجه او هغه به د سترګو په وړاندې وي، دومره ډېره خوله به وي. استغفر الله. وبرزوا لله الواحد القهار. او په داسې حالاتو کې چې څوک د تیارۍ سره نه وي راغلی، نو هغه به څه غواړي؟ هغه به سوچ کوي چې چېرته پټ شوی، چېرته وتښتېدی، چې یو داسې د پناه ځای راته میلاو شوی چې چاته په نظر نه راتلی. وبرزوا لله، لیکن هغوی به مخکې له راشي د الله تعالی، ځکه چې د پټېدو سوځی شته دی نه، لکه یو مجرم چې د پولیسو نه پټ شي او پولیس ورپسې وي چې چېرته پټ شو، لیکن هلته به بنده نه شي پټېدی. د الله چې څوک مجرمان دي، نو هغوی به نشي پټېدی، هغه به د ټولو د مخې بېنقابه شي. لله الواحد القهار، الله ته چې هغه واحد دی او هغه قهار دی، د هغو د مقابلې طاقت به د چا نه وي، ټول به د هغو په مخ کې وي. د رحمان په مخ کې به د ټولو خولې چپ شي، سوای د سا اخیستو د آواز نه، د سا آواز به چلیږي. بس په دنیا کې به په قیامت پورې خنداګانې کولې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې به ګستاخی کوله، د جنت او جهنم لطیفې به کولې. هلته به دا ژبه کار نه کوي، نه به چلیږي. نن د خلکو خولې کلاو دي او رنګارنګ خبرې کوي. نن د مهلت وخت دی، چې سی خولې له راځي نو هغه وایي، هلته به مهلت نه وي. مونږ به ګورې چې کوم ځای یو، ځمکه به وي او د هغې ظاهري شکل به بدل شي، لکه کپړه هغه یوه وي خو رنګ یې بدل شي. د سور یعنی شپېلۍ د غږېدو نه مخکې به سو تبدیلي راشي، یعنی د هغې نه مخکې به سو تبدیلي راشي، نور سپوږمۍ او ستوري به بېنوره شي او راغورځېږي به، آسمان به سور شي، زلزلې به راشي، انسانان به غورځېږي، مري به، هر یو شی به تباه کېږي. او چې دویمه شپېلۍ ووهلی شي، نو دا ځمکه به همواره شي. کوم خلک چې په پولیسرات باندې و، نو اوس به هغوی دلته راوستی شي، اوس به دا د سلورو په شان سپینه وي، او په سپین سیز باندې وړه شان نقطه په نظر راځي، وړوکی داغ په نظر راځي. نو ظاهره ده انسانان به څنګه ښکاره په نظر راځي. الله اکبر. اوس به ټول په قطارونو کې راځي، د چا به مجال نه وي چې څه خبره وکړي، او یا وتښتي او یا پټ شي. نو هلته به نه څوک شکایت کولی شي او نه به جګړه کولی شي. دلته خو زر مونږ شکایتونه او جنگ جګړه شروع کړو، چې ولې مو راباندې دومره انتظار وکړو؟ د څومره وخت راشي مونږ په لاین کې ولاړ یو؟ زر زر وکړه زما فیصله، زر زر وکړه زمونږ فیصله. نه، دا هغه ورځ ده چې جبې به نه چلیږي، مګر چې چاله رب اجازت ورکړي، نو هله به هغه بیا خبره کولی شي. نن خلک د الله د حکمونو سو پروا نه کوي، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری داسې خبرې کوي لکه چې د یو عام کس خبره کوي، او دا جبې به داسې بندې شي، ځکه چې داسې هیبت به وي، روب به وي، چې دا جبې به کار نه کوي. بیا په هغه ورځ به ټول ښه فرمابردار وي. وترى المجرمين، او تاسو به ګورې مجرمانو ته. يومئذ، په هغه ورځ به مجرمان څنګه راوستې کېږي؟ مقرنين في الاسفاد، هغوی به نښتې وي په بیړو کې، په زنځیرونو کې. استغفر الله. چا چې په دنیا کې جرمونه کړي وو، په دنیا کې ګناهونه کړي وو، توبه یې نه وه کړې، اوس هغوی الله تعالی ته راورسېدل. هغوی به تړلی شوي او د یو بل سره به نښتې وي په بیړو کې، د هغوی لاسونه او خپې به د یو بل سره نښتې وي، او لکه څنګه چې مجرمان په حدکړو کې وي او د هغوی حدکړۍ د یو بل سره نښتې وي، نو هغوی به تړلې شوي بوتلې کېږي، او هلته به ډېر خلک د یو بل سره په حدکړو او بیړو کې تړلې شوي وي او نښتې به وي. استغفر الله ربي او دا شان به جهنم ته د یو بل سره تړلی شوی غورځيږي. نن انسان خپل ځان ډیر آزاد ښکاري، ډیر د لاپرواهۍ ژوند تېروي چې څوک ما نیوي شي، څوک ما تړلی شي، زه چې څه کول غواړم نه کوم به، زما اختیار دی، زما مرضي ده. او دلته الله تعالی انسان ته هغه منظر ښیلی دی چې په زنځیرونو کې به تړلی شوی او پیش کیږي به، او په سوره انسان کې راځي په سوره دهر کې. یعنی د دې سوره دوه نومونه دي.
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
بشكا مونغ تيار كري دي كافران ودى پار زنزيرونا أو طوق أو سرشوية وور تيار شوية دي. أو مونغ بدى كافران و پسرتونو كي طوق واچهو أو پلاسونو أو خبو كي بي زنزيرونا أو بيرائي بي. أو پسورة تلحاقا كي سخت تصوير پیش کري شوية دي. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. دوی ونیسی او د دوی په سرتونو کې توقونه واچوی او په جهنم کې دوی داخل کړی په یو زنځیر کې چې د هغې پیمایش به او یا ګزه وي. دوی په زنځیرونو کې بند کړی.
سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سورة الحاقة آية 32.
او دا غزی ګز به څومره وي دا غی الله ته بهتره پته ده. په دومره غټو غټو زنځیرونو کې به تړلی وي او بیا به جهنم ته غورځیږي. او په سوره مزمل کې الله تعالی فرمایي چې دلته زموږ سره بیړۍ دي، په مرۍ کې نښتو والا خوراک دی او دردناک عذاب دی. حضرت حسن بصری رحمه الله د جهنم ذکر وکړو او وی فرمایل چې که د جهنم یوه بیړۍ په غرونو باندې کېښودی شي
نو غرونه به اوسېري
او دننه به پکې لاړ شي. استغفر الله. او په لاسونو کې چې کوم زنځیرونه دي، یعنی حد کړی دي، که د دې یو زنځیر د غر د پاسه کېښودی شي نو هغه به میده کړي. په لاسونو کې به یې حد کړی وي او په خپو کې به یې بیړۍ وي او په یو بل پورې بنختې وي او داسې بیړۍ به نه خلاصیږي، یعنی نه به کلاویږي.
او حسن بصری رحمه الله فرمایي چې زما د خدای د عزت قسم، اهل جهنم به د دې ویرې په وجه نقید کیږي چې چرته داسې ونه شي چې دوی الله تعالی عجز کړي او د جهنم نه وزي، بلکې د دې دپاره چې هغوی به په جهنم کې د قیدیانو په شکل کې پراته وي. د دې دپاره به یې دلته نه وي اچولي چې چرته دوی ونه تختي او الله عجز نه کړي. نه، هیڅوک هم الله تعالی نشي عجزه کولی، بلکې د دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو قیدیان یئ
د رسوایۍ دپاره او د ډېر زیات عذاب دپاره. استغفر الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په معراج باندې لیدلی وو په توقونو او زنځیرونو کې. یعنی دا هر څه د دې وخت نه تیار دي، داسې نه ده چې اوس به تیارېږي، د هغه وخت راسی تیار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلی وو او یو والی ته لاړو. هلته یې داسې مکروه آوازونه واورېدل او یو بدبوداره هوا وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا څه دي. نو هغو ته وفرمایلی شو چې دا د جهنم آواز دی. جهنم آواز کوو چې ای زما پروردیګاره، تا چې زما سره کومه وعده کړې ده هغه مال راکړې، زما زنځیرونه، زما توقونه، زما سوځېدل، زما ایشېدلې اوبو، زما بهېدلې نوونه او زما عذاب ډېر زیات شوی دی. د دې ژوروالی ډېر زیات شوی دی. د دې ګرمي سخته شوې ده. تا چې زما سره کومه وعده کړې ده هغه مال راکړې. الله تعالی وفرمایل هر مشرک او هر خبیث سړی او هر خبیثه ښځه، هر مغرور او هر د قیامت د ورځې نه منکر د دې دپاره دی. استغفر الله. استغفر الله ربي. یعنی دا هر څه تیار شوي دي او دا زنځیرونه به د دوی د خولې په ذریعه پیلې کیږي او د پاخانې په ذریعه به راایستلې کیږي، لکه څنګه چې کباب په سیخ کې پیلې کیږي دغه شان، یا لکه مرۍ چې په تار کې پیلې کیږي دغه شان به دا زنځیرونه په انسان کې پیلې کیږي. انسان له پکار دی چې په دنیا کې د داسې انجام د پناه وغواړي. سرابیلهم من قطران. د هغوی جامه به د تارکولو نه جوړه وي. یعنی جامه به هم داسې وي چې د تارکولو، یعنی ګګړونه به جوړوي او یا ولی شوی تانبا د هغې نه به د دوزخیانو جامې جوړې شوي وي چې هغه به ډېر زر اور اخلي او د هغې درجه حرارت به ډېر زیات وي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ولی شوی تانبې ته قطران وایي او دا به سخته ګرمه یعنی ولی شوی تانبه وي او د هغې نه به د دوزخیانو جامې جوړې شوي وي.
وتغشى وجوههم النار
او دا غوی مخونه به په اور کې پټ وي یعنی کومه جامه کوم یونیفارم چې هغوی اغوستي وي نو ټولو مجرمانو به یوه قسمه جامه اغوستي وي او هغه کپړې د څه نه جوړې دي؟ هغه د تارکولو نه جوړې شوي دي د فاسفورس نه. داسې فرض کړئ لکه د اور جامه چې اغوستي وي د هغوی د مخونو نه به د اور لمبې خیږي د هغوی د جامو نه چې کوم اور راوځي نو د هغې استقبال به کوي د هغوی مخونه او انسان د ټولو نه مخکې د خپل مخ حفاظت کوي. انسان همیشه خپل مخ بچ کوي. لاسونه هم د بنده ډېر خوښ وي لیکن د لاسونو نه زیات هغه په مخ باندې خفه کیږي او د هغې زیات حفاظت کوي چې دا خراب نه شي او دې اور به د هغوی مخونه پټ کړي وي او د سر نه به یې شغلې خیږي او مخونه به یې خرابیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په امت کې به څلور کارونه کیږي کوم چې د جاهلیت په ورځو کې وو یعنی دا څلور کارونه به هغوی تر نن ورځې پورې کوي. په خاندان باندې فخر کول چې زما خاندان موږ داسې یو زما خاندان والله داسې دي د بل نسب ته په بد نظر باندې ګوري چې ستاسو نسب دی موږ خو ډېر اوچت خلک یو. دویم د ستورو نه باران غواړي او یا دا چې د ستورو په ذریعه به خپل قسمتونه معلوموي چې د دې ستورو په ذریعه دا ټول کارونه کیږي. دریم په مړي باندې نوحه کول. نوحه پېژنئ که نه؟ دا خلک چې مړي ته جړاګانې کوي او خپل ځانونه وهي او ټکوي خپله سینه وهي او د ځان نه سرونه راکاږي. که یوې نوحه کول واله ښځې د مرګ نه مخکې توبه ونه کړه نو د هغې به هم دغه عذاب وي کوم چې دلته بیان شوی دی چې د قیامت په ورځ به د ګوګړو یعنی تارکولو کورته هغې ته اغوستلی کیږي او د هغې لوپټه به رسونه جوړوي د بجلۍ لوپټه به ورته پسریږي. واورئ که چېرې نوحه کول واله ښځې د مرګ نه مخکې توبه ونه ویسته نو د هغې دپاره به دغه عذاب وي کوم چې دلته بیان شوی دی او په مسلم کې حدیث دی چې د جنت او دوزخ په منځ کې به ودرولی شي او د تارکولو کورته به ورته واغوستی شي او د هغې په مخ به د اور شغلې او د کپړو نه به یې د اور لمبې خیږي او په نورو خلکو پورې به نښتې وي. نو کوم خوا به تختي؟ په دنیا کې سلک او بخمل او څنګه څنګه کپړې خلک اغوندي نرمی نرمی او هلته به یې څنګه حال وي؟ د الله د مجرمانو به داسې حال وي او په جهنم کې به یو تنګ ځای وي او په هغې کې به ومنډلی شي ډېر تنګ ځای به وي لکه اون چې وي نو هلته به هم هغوی مرګ غواړي. لیجزی الله کل نفس ما کسبت ځکه چې بدله ورکړي الله تعالی هر هغه نفس له څه چې هغو ګټلي وو. په کل نفس کې هر هغه بنده شامل دی الله تعالی به هر کس له د هغو د کمایې بدله ورکوي چا چې څه هم کړي دي نو د هغې جزا به ورته میلاویږي. ان الله سریع الحساب بېشکه الله تعالی ډېر زر حساب اخیستو واله دی یعنی دا حساب دومره لرې نه دی. موږ خلک وایو چې لا خو د قیامت نښې نه دي پوره شوي دا نه دي شوي هغه نه دي شوي خو که په راروانه لمحه کې مرګ راشي نو فوراً به حساب کتاب شروع شي د بنده. اولنی سوال به فرشتې کوي چې ووایه چې ستا رب څوک دی او دا ووایه یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به تینه سوال وشي چې د هغو په باره کې تاسو څه وایئ ستا دین څه دی. نو فوراً ډېر زر حساب کتاب به شروع شي او موږ ته ډېر لرې ښکاري لیکن ډېر زر دی. او دویمه د دې خبرې دا معنی ده چې ها وخت به ډېر لږي ځکه چې حساب کتاب به کیږي، ځکه چې حساب کتاب به لا نه دي شروع شوی. هغه یوه ورځ به د 50,000 کالو برابر وي، خلک به ولاړ وي، د خولو نه به ډک وي او حساب کتاب به نه شروع کیږي. لیکن چې کله الله سبحانه وتعالی راشي نو حساب به شروع شي، بیا به ډېر زر زر د خلکو حساب کتاب وشي، بیا به پکې وخت نه وي، هر څه به زر زر وشي، د ټولې دنیا حساب به وي. لیکن د هغې باوجود به ستاسو او زما وار ډېر زر راځي. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. چې کله ریزلټ وځي نو بنده وایي چې زما وار را نشي. چې څنګه د بنده وار راشي نو زړه یې په درزا شي، او چې بنده ته پته ولګي چې دا دی زما نوم را روان دی، هغه وخت به څنګه وي؟ د ټول عمر حساب به کیږي. الله تعالی فرمایي چې ټول انسانان پیدا کول او ټول را پاسول داسې ده لکه یو انسان چې پیدا کیږي او یو انسان چې راوچتیږي. د ټولو نه حساب اخیستل لپاره، یعنی د ټولو نه حساب اخیستل د هغو دپاره داسې ده لکه د یو بنده نه چې حساب اخلي. د هغو دپاره هیڅ مسله نه ده چې یو انسان ولاړ دی او که ټوله دنیا ولاړه ده. او داسې هم نه ده چې په دومره خلکو کې تنازو هیره شم، نه داسې هم نه ده. زر زر به ټول حساب کتاب وشي او خلک به فارغ شي. نن موږ د خپلو مخونو څومره حفاظتونه کوو، رنګارنګ کریمونه اخلو، فیشلز کوو، لیکن په هغه ورځ به په دې مخ باندې بور ولګي نو څنګه به وي؟ هذا بلاغ للناس، دا پیغام رسول دی خلکو ته، دا د هغه خبره چې خلکو ته یې ورسوئ، ټولې دنیا ته ووایې. للناس، د ټولې دنیا د خلکو دپاره دی دا پیغام، هغوی ته ورسوئ دا پیغام. ولینذر به، ځکه چې خبردار شي د دې سره چې هغوی وویرېږي. نن چې په دنیا کې یو طوفان یو سونامی راځي نو خلکو له خبر ورکړی کیږي چې طوفان را روان دی، تیاری وکړئ، د بجلی د تلو امکان دی، په سټورز کې ګروسریز نه میلاویږي، په بازارونو کې سوداګانې ختمې شي، د ګاډو لپاره تیلونو ته خلک په لاین کې ولاړ وي، جنریټرز ختم شي، په سټورونو کې مومبتۍ نه میلاویږي. بیا صرف او دا صرف د یو دنیاوي طوفان دپاره، او د هغې له پته هم نه وي چې کیدی شي چې د هغې مخ چېرته بل طرف ته لاړ شي. لیکن د قیامت دومره غټه زلزله را روانه ده او د چا سره څه فکر نشته او نه یې څه هوش شته. په میډیا باندې داسې هیڅ اعلان نه کیږي چې یوه ورځ دغه شان هم را روانه ده چې زلزله به راځي او دا هر څه به ختم شي. د دې لپاره هم تیاری وکړئ، او هغه ډېر زر را روان دی. دا د الله تعالی د طرف نه پیغام دی او د الله حکم دی چې خلک خبردار کړی د دې پیغام په ذریعه. هذا، دا قرآن، بلاغ للناس، پیغام دی د خلکو لپاره، د انسانیت لپاره، ځکه چې تاسو خبردار شئ. لیکن څوک خبرېدل نه غواړي او څوک خبرېدل هم نه خوښوي. د هریکین لپاره خو موږ د ټي وي نه خوځو نه چې هغه کوم ځای ته ورسېدو او څومره بحثونه کیږي په هغې باندې چې تاسو خبر یې چې دومره غټ هریکین را روان دی. نو ای د خدای بندیانو، دا هم یوه غټه زلزله را روانه ده، هر څه به تباه کیږي، د دې نه بل غټ آفت نشته. دا به په آسمان باندې هم راځي او په ځمکه باندې هم، په ټول کائنات به راځي، په ستورو او سیارو به هم راځي، دا به په نوره او سپوږمۍ باندې هم راځي. لیکن په دې باندې هیڅ څوک هم ډسکشنز نه کوي، بحثونه نه کوي چې یو بل خبردار کړي چې داسې هم یو ورځ راتلونکي ده. نو له دې قرآن په ذریعه خلکو ته ووایئ. لیکن نن خلک چرته اورېدل غواړي، هغوی وایي چې موږ مه ویروئ. نو تاسو د هریکین نه ولې نه ویرېږئ چې ما ته مه وایئ؟ هغه خو تاسو د هر ځای نه کتل غواړئ او د هغې متعلق اورېدل غواړئ چې دا کوم ځای ته را ورسېدو او د کوم ځای نه را روان شوی دی، څومره رفتاری دی، او د هغې نه خو هر منټ خبرېدل غواړئ چې دلته به کله را رسي. او قرآن تاسو ته په مختلفو صورتونو کې بیانوي چې څنګه به دا ستوري را غورځېږي، څنګه به سمندر اور اخلي، څنګه به قبرونه شلیږي. بار بار موږ ته ویلي کیږي، لیکن څوک اورېدل نه خوښوي. دا پیغام ورسوي خلکو ته او هغوی خبردار کړئ، هغوی وارن کړئ، هغوی وویروئ.
وليعلموا انما اله واحد
دا پیغام ځکه خلکو ته ورسوي چې هغوی پوه شي او د دې علم حاصل کړي چې اله صرف یو دی. او دا سوچ مه کوئ چې دا به یوه ساده معامله وي چې موږ ووایو چې الله یو دی، واحد دی، نو بس کار شو. چې لا اله الا الله مو ووایو نو کار شو؟ نه. چې کله ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې یا الله ما او زما اولاد د بوتانو د عبادت نه محفوظ وساتې، چې هغوی پوه شي او د دې علم واخلي چې اله صرف یو دی، اله صرف یو دی. مګر دا سوچ مه کوئ چې دا به یوه آسانه او ساده معامله وي چې کله ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې یا الله ما او زما اولاد د بوتانو د عبادت نه محفوظ وساتې، نو دا یوه ساده معامله مه ګڼئ چې موږ خو بوتانو ته نه ودرېږو نو بس موږ د بوتانو د عبادت نه بچ شو. نه، دا داسې معامله ده چې د دې په باره کې علم اخیستل دي، د دې علم حاصل کړئ. ځکه چې بت پرستی صرف دا نه ده چې بنده بت ته ودرېږي، دا هم شرک دی، دا هم بت پرستی ده چې کله تاسو څوک هم د الله برابر کړئ او یا یې داغونه اوچت کړئ، د بل چا په نقش قدم روان شئ، نور خلک خپل قانون ساز جوړ کړئ. نن ورځ مسلمانان د لا اله الا الله ویلو واله خیال دی چې ګنې موږ د شرک نه پاک یو، لیکن د هر دور شرک مختلف دی. اوله به بوتان وو، هغه ډیره اسانه خبره ده د پوهېدو. په هغه ورځو کې خو هم صرف بوتان نه وو، بلکې د هغې منجاوران وو. هغوی به تعویز ګنډې کولې، خلک خپل غلامان جوړ کړي وو. او نن هم خو یو اداره وي یا قانون وي، که هغه د الله د قانون مخالفت کوي نو هغه تاغوت دی، هغه هم بوت دی چې په هغې پسې خلک روان دی. نن داسې هم خلک دي چې طهارت سره وضو وکړي، مونځ او روژه هم کوي، لیکن په خپل ژوند کې د غیر الله عبادت کوي، په خپل کاروبار کې، په خپلو معاملاتو کې د نورو خلکو قانون مني، د نورو خلکو قانون مني او د هغوی په نقش قدم باندې روان وي، نو دا هم شرک دی. اسلام صرف د دې لپاره نه دی راغلی چې د لرګي بوتان مات شي یا د کاڼو بوتان مات شي، یعنی د دې لپاره رسولانو دومره قربانۍ نه دي ورکړي چې بوت مات شو بس هر څه ختم شو. نه، اسلام راغلی دی چې د ژوند په هر فیز کې د الله تعالی د اطاعت نظام قایم شي، چې هر ځای د الله اطاعت شي، یعنی په هر شکل او هر صورت کې. موږ لا اله الا الله داسې آسان کړی دی چې بس چا دا کلمه ووی نو هغه وبخلی شو. داسې نه ده چې د ژوند په هر فیز کې د الله تعالی اطاعت شي. لا اله الا الله چې په هر طور طریقه کې اپلای شي، په هر سیستم کې چې توحید راشي، نو دا دومره اسانه نه ده. دا لا اله الا الله چې دی که نه، نو دا به موږ ته په صحیح طریقې سره زده کول وي چې د دې څه تقاضی دي، او دا به نن موږ ته په خپل ټول ژوند کې امپلیمنټ کول وي. ځکه چې نن نوي نوي بوتان راغلي دي، نن هر طرف ته مټیریالیزم دی، ماده پرستی ده، مال دی، د چا دپاره اولاد بوت جوړ شوی دی، د بوتانو مختلف صورتونه دي. دین اسلام دا دی چې هر ځای کې الله وحده وي بس. د دې خبرې په آسان الفاظو کې مطلب دا دی چې زموږ په ژوند کې د ټولو نه په ټاپ باندې څوک دی، د ټولو نه اوچت، او دا چې آیا موږ د هغو مکمل اطاعت کوو، موږ چا ته ښکته کېږو. خو دا هر څه د الله دپاره وي، نو هغه بیا موږ نو هله بیا موږ مسلمانان یو، او که د بل چا د پاره کېږي نو بیا بنده د هغو په دین دی. او چې کله موږ وویل چې هو اله واحد، د دې خبرې مطلب دی چې دا هر څه چې کېږي نو هم دا هغه کوي، هر لمحه چې څه کېږي نو هم هغه یې کوي، هر څه د هغو په لاس کې دي. دا پیغام ورکړئ خلکو له، وليتذكر اولو الالباب، او ځکه چې نصیحت حاصل کړي عقل والا، په چا کې چې عقل دی، پوهه ده، نو هغوی له پکار دي چې هغوی دا خبره زده کړي. لیکن نن د عقل والو حال دا دی چې هغوی خپل عقل په نورو سیزونو کې استعمالوي. د قرآن د ویلو فرصت ته چا سره دی؟ کومې ته چې الله تعالی وفرمایل چې هذا بلاغ للناس، چې دا قرآن پیغام دی د خلکو دپاره، دا پیغام رسول دی ټول انسانیت ته. لیکن د هغوی سره وخت چېرته دی چې هغوی د دې دپاره خپل وخت استعمال کړي او ځانونه پوه کړي؟ دلته الله تعالی د دې قران مقصد بیان کړو چې د دې قران په ذریعه سو کولی خلق خبردار کړی هغوی مایوسه کوی نه ځکه چې د دنیا زلزلې خو بل طرف ته تلی شي لیکن دا داسې زلزله ده چې دا به راځي دا تلو والا نه ده او چې تاسو چاله دا پیغام ورکوئ نو د هغو سره ستاسو خیرخواهي ده ځکه چې دا داسې ورځ ده چې دا راتلو واله ده نو ځکه د دې دپاره تیاری پکار ده الله تعالی دې موږ ټولو له د دې د یاد ساتلو توفیق راکړي او الله تعالی دې راله د دې ورځې د تیاری کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې د دې د انجام نه موږ ټولو ساتي. سوره ابراهیم ډېر سخت سورت دی او مختصر دی لیکن په دې کې ډېر غټ غټ پیغامونه دي. دا شروع شوی هم و د قرآن سره چې دا قرآن خلق د تیارو نه راوباسي او دا ختم هم شو د قرآن سره چې دا قرآن خلکو ته ورسوئ. دا رسول دي. د دې د رسولو مقصد دا دی، اولنی مقصد یې څه دی؟ چې خلک خبرداره شي او دویم ځکه چې خلکو ته پته ولګي او د دې علم حاصل کړي. که څوک خبرداره کوئ نو د دې قرآن په ذریعه یې کوئ، د خپلو خبرو سره نه، او ځکه چې عقل والا د دې په ذریعه نصیحت حاصل کړي. د دې کتاب د رسولو مقصد دی دا، یعنی دا درې کارونه. الله تعالی دې موږ د دې کتاب د حق د ادا کولو توفیق راکړي چې اوله په خپل موږ دا زده کړو او بیا نورو خلکو ته ورسوو، ځکه چې موږ خو په خپله بې خبره یو او موږ ته شجره طیبه جوړېدل دي چې ټولو ته فایده ورسوو او د نعمتونو په شکر گزارۍ کې خپل ژوند تیر کړو. چې څوک د نعمتونو شکر ادا کولو واله وي نو هغه به بیا په خپله فرما برداره شي. او د ابراهیم علیه السلام ژوند وګورئ او د هغې نه سبق زده کړئ او بیا د مجرمانو انجام وګورئ چې د هغوی سره به بیا سو کېږي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر